السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شو زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خلاص توم پیل خبرونه کوو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت د هغه اعلان په خبرګون کې چې غواړي افغانستان ته دوه پلاوی ولیږي پرون ویل چې بهرنۍ اړیکې د فدرالي حکومت صلاحیت ده د پاکستان رسنی د راپور له مخې دا خبره د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علی خان پرون کړی د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علی سیف د یک شنبه په ورځ ویلی دی چې د دې ایالت دوه پلاوی به افغانستان ته ولیږل شي څو له کابل سره خبرې وکړي د محمد علی سیف په وینا دغه پلاوی د دې لپاره کابل ته استول کیږي چې د خبرو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماتیکې چارې تنظیم کړي تر دې مخکې د جنوري په شپږمه د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډاپور ویلی و چې د ایالت کې د سیاسيونکو ترګریزو پیښو د مخنیوي لپاره بل فدرالي حکومت سره له مشورې وروسته یوه جرګه افغانستان ته ولیږي چې د دې خبره د بیلابیلو قومونو استازي په کې ګډون ولري د بهرنیو اسعارو په تیر بیا د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ثبات لپاره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نن 40 میلیون ډالر لیلاموي د بانک په وروستیو اونیو کې چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شو په زلونو ډالر بازار ته وړاندې کړل د افغانستان بانک پرون په خبر په اړه کې د خصوصي بانکونو صرافیو او د پیسو د تبادلې له مرکزو غوښتي چې د ډالرو په داوطلبۍ کې برخه واخلي د افغانستان بانک لوري د ټاکل شوی نرخ پر اساس پرون هر امریکایي ډالر په 3 افغانۍ او 6 پوله تبادله کیده د جنوري په میاشت کې چې افغانستان ته د امریکا د مرستو د زندیدو خبرونه خبر شول د افغانۍ په وړاندې د ډالرو ارزښت لږ اتش پیتو څخه نږدې اتیا افغانۍ ته لوړ شو د افغانستان د تکواندو تانکه ځوانانو د آسیا د اومې دورې آزاد سیالي اتلولي وګټله د سیالي د پاکستان په قربتوب شوې دي د تکواندو فدراسیون د معلوماتو په اساس درې افغان ځوانانو حکیم الدین اكيد تمیم الرحمن رحماني او سدیس سکندر خپل ټول سیالان مات او د ستروزر میډالونه ګټلې دي د تکواندو اوپن سیالیو کې ځوانان شلو هیوادونو برخه اخیستل د طالبانو د حکومت یو پلاوی چې د اقتصاد مرستیال وزیر عبداللطیف نظری هم پکې شامل دی د نیپون فاونډیشن په بلنه جاپان ته په یو ورځنی سفر باندې تللی دی د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته جاپان ته د طالبانو د حکومت د چارواکو لومړنی سفر دی د نیپون فاونډیشن یو چارواکي د دوشنبې په ورځ جاپاني رسنیو ته ویلي د دې سفر هدف دا دی چې طالبان درک کړي چې نړیوالې ټولنې څخه د کمزورو خلکو لپاره د بشري مرستې منل یوه مهمه اړتیا ده په یو تازه راپور کې ویل شوی اروپایي اتحادیې په 2023 کال کې له خپلو پولو تر 1,600 ډېر پناه غوښتونکي بیرته شړلي راپور وایي په اروپا کې د مهاجرو د شړلو پیښې سیستماتیکې شوې دي د بشري حقونو نهو مؤسسو په خپل تازه راپور کې چې پرون خبر شوه ویل چې په اروپا کې د مهاجرو د شړلو یا خپلو پولو څخه د بیرته ایستلو پیښې په وروستیو کلو کې زیاتې شوې تر دې چې دا عمل اوس پر یو سیستم بدل شوی دی د حماس افراطی ډلې لخوا د اسرائیل پر خاوره د برید او په غزې کې د جګړې د پیل 500 ورځې سره سم پرون په ټول اسرائیل کې ګڼ شمېر خلکو د اوربند د غزولو او د زیات شمېر بندیانو د خوشی کولو په ننګه مظاهره وکړه مظاهره چانو په تل ابیب ښار کې یو مهمه څلور لاره بند کړه او یو شمېر معترضانو له هغو بندیانو سره د همغږۍ په نخه چې لا هم د حماس په کنټرول کې د 500 دقیقو لپاره د لوږې احتساب وکړ یو خوش شوی یرغمل او هاد بن عامی د اسرائیل له ولسمشر اسحاق هرڅوک سره په لیدنه کې وویل یوازې هغه څه چې د غواړي د خپلو دوستانو خوش کېدل او بیرته راستنېدل دي او د کاناډا په تورنټو ایالت کې یو هوایي یو الوتکه د ناستې پر مهال چپا شوې ده او ګڼ کسان پکې ټپیان شوې دي د الوتکه چې د امریکا د میناسوتا ایالت له میناپولیس هوایي ډګر څخه الوتی وه شپګاویا مسافر او څلور د پرواز خدمه پکې و چې د دوشنبه په ورځ د تورنټو ایالت په پیرسن هوایی ډګر کې تر ناستې وروسته چپا شو ویل کېدل چې د دغه الوتکه د ناستې پر وخت سخته واوره په دې میدان کې ورېدله د دریو ټپیانو وضعیت چې یو ماشوم او دوه زاړه کسان دي ښه نه دی بلل شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به ژر په افغانستان کې د یوناما د ماموریت پر تمدید د خبرو لپاره غونډه جوړه کړي. دا ماموریت د تیر کال د مارچ په 15مه د سږ کال د مارچ 13مې پورې تمدید شوی و. دا ځل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت په اړه دوې مسودې وړاندې کیږي. یوه مسوده امریکا او جنوبي کوریا وړاندې کوي او بله چین او پاکستان. د چارو ځینې کتونکي دا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت پر سر د اختلاف نښه ګڼي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
پکل شویده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د تمدید په اړه غونډه وکړي. د یونما اوسنی ماموریت د مارچ په 18مه پای ته رسیږي. په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د یونما ماموریت د امنیت شورا د غړیو له لوري په اسانه تصویب شوی دی، خو دا ځل د دې ماموریت د تمدید په اړه دوې جلا مسودې بحث ته وړاندې کیږي چې دا د افغانستان پر سر د لویو قدرتونو ترمنځ د اختلاف ښکارندویي کوي. د امنیت شورا په غونډه کې به د یونما د ماموریت د تمدید لپاره دوه وړاندیزونه وڅېړل شي. یو وړاندیز د جنوبي کوریا او امریکا له لوري وړاندې شوی او بل د چین او پاکستان له لوري چمتو شوی دی. دا وړاندیزونه د افغانستان په اوسني سیاسي او امنیتي وضعیت کې د یونما د راتلونکي رول په اړه بحث ته زمینه برابروي. د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی مرستیال او د سیاسي چارو کتونکو شاه محمود میاخیل د یونما ماموریت د افغانستان لپاره مهم بولی او د دې ماموریت د مسودې پر سر د امریکا او چین اختلاف ته اشاره وایي.
د ملګرو ملتونو د یونما ماموریت په افغانستان کې سیاسي ماموریت او دا سیاسي ماموریت کله چې طالبان تیر ځل سقوط وکړ د هغه وخت نه پیل شوی دی. په افغانستان کې دا ځل یو څه اختلاف د امریکې او د چین ترمنځ وجود لري. امریکا غواړي چې په بشري حقونو او په دې باندې زیات فوکس وکړي، اما چین او پاکستان بیا غواړي چې په افغانستان کې د بشري مرستو او همدارنګه د افغانستان د پراختیا په باره کې باید یونما خپل منډیټ ترسره کړي. نو دا اختلاف تیر کال هم موجود و، بیا تیر کال بل دې چې تغییر پکې راولي دغه ماموریت تمدید کړ. اما دا چې اوس یو څه اختلاف موجود دی او دوه جلا جلا وړاندیزونه دي، نو وګورو چې د ملګرو ملتونو په اخره کې دوی څه فیصله کوي.
یونما د 2000 میلادي کال د بن کانفرنس او د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 1401 پریکړه لیک پر بنسټ د 2002 کال د مارچ په 28مه په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د دې ماموریت صلاحیت هر کال د ملګرو ملتو د امنیت شورا لخوا ارسول کیږي او د یونما فعالیتونه د بشري مرستو د تنظیم او په افغانستان کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره حیاتي بلل کیږي. د امنیت شورا پریکړه به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو رول مشخص کړي او د بشري بحران او د بشري حقونو د ستونزو د حل لپاره رواني هڅې به اغیزمنې کړي. په دې سختو شرایطو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ د افغانستان لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
بعد از پودرش در شیشه شروع کرد. شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد. کدام یک سال تیچ نمی آمد در خانه.
دا میرمن بی بی زینب نمیگی. زینب و دیرش کاله نده. په خبره یې شپاړس کاله وړاندې له داسې چا سره د دې کوژده وشوه چې هغه سړی په نشه یي توکو روږدی و. د بي بي زینب په څیر یو شمېر نورې ښځې هم دا چې میړونه یې معتاد دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
امې میړه معتاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اردن کو هغه میرمنې چې میرونه یې په نشه یي توکو روږدې دي وایي چې د طالبانو په نظام کې تر بل هر وخته له ګڼو ستونزو سره ځکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنه اخیستل شوی دی. په خبره یې دوی مخکې په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه او خپلې کورنۍ ته یې لګښت برابروه، خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړي دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانې دي. د شکردرې اوسیدونکې بي بي زینب وایي چې میړه یې د واده څخه مخکې معتاد و، کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی. بي بي زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی، دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی، دې ته اړه شوې چې د میړه په نشتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي. هغه په پایل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي.
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ای پودر کشید. پودر
نپوهیدلو چی چه چخوی، خو کلا چی پودر و چخول پوسو چی معتاد دی. بیا شیشی چخولو تا مخکره موگ بستر کرد تداوی موکره، خو کلا بچه لشبخانی بیرت را خارج سو بیا با ای نشه کولی لکور بلار یو کال باورکو چی بیرت برا غای موگ بارتویل چی ولی داسی کوی حال مقال با ای کوه زه یې وهلم. بیا به له کوره لاړه ډېر وخت به نه و، اخر ځل چې له کوره لاړه زه په همدې بدو شرایطو کې پسې وګرځېدم، ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړ. نور دا رقم بې سرنوشته ژوند نسب کولای. زه ځوانه ښځه یم، د اولادونو مې ښوونځی پاتې سو، تحصیل یې پاتې سو.
بی بی زینب وایي چې پنځه کاله په دې تمه کېناسته چې میړه به یې راشي، بیا به یې درملنه وکړي خو رانغی. اوس غواړي چې غیابي طلاق واخلي.
پنج سال شد که بیخی نشد مرده و زنده ازی بیخی گم شد.
پینزه کال سوال چی کرده ندهی رغلای. تو رو سمی پر دیری سخته زوند وکر. لدیو روسته نسم کولای. اولادونه می لگ خطرتی لاری. زی لکوم اکرم. کار نلرم. اوس می پریکر کرده چی ده خسر لکورا می غیابی طلاق واخلم. خو هغوی یې نه راکوي، وایي دموږ په قوم کې طلاق عیب دی. دا دومره وخت دی حوصله وکړه، اوس یې هم وکړه، خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوای. ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي، خلک قرض هم نه راکوي. که خپله یوه چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړه کیږي. کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم، زه دا رقم ژوند څه کړم؟ هیڅ مې په درد نه لګیږي.
نه فکر میګم دز با خودکشي میزنم که ما خدا خودکشي کوم، ما چی کوم؟ قسم زندگی ری هیڅ به درد منه میخوره.
د بی بی زینب په چیر زینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. معتاد میړه، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکې شمله وایي چې دې داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورته با کړی دی.
د هغوی ژوند نیمایي څه چې بیخي په هېڅ کې حسابېږي، ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلوموي، نه اوبه معلوموي، نه کالي، نه جامه. خصوصاً د پولاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته هغه ټول وړي. بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي، روزګار وکړي، هغه مزیدت ته نه وړي، ډېر مشکلات لري. نو په خپله دیدګي چې مثال ما سره وه، معلومه وه پنځه لورګانې بې خاوند پوډري وو. د هغې ښځې بېچاره خپله مقاومت وکړه، مثاله کار یې کوه، روزګار یې کوه، بیا سر د هغې لنده سړی په کور کې ساتلی وو، ستره کوی پاکوی، خو بیا هم نه کېده. وهله ټکل به هم کول، غل مغل به هم کوه، ژړلې به کمښتې چې ډېر هم لیدلي دي چې پرېښي دي. مثال لورګانې خپلې خرڅې کړي دي، ماشومان یې خپل خرڅ کړي دي. احتیاج و محتیاج بس دغسې حالتونه دي. خدای پاک دې د سر دښمن د قسمت دې د سالت.
اوس په افغانستان کې دا د درې کلونو نه زیات وخت څه چې ښځې په کور ناستې دي، کار نسي کولی. دغه چې د کور نارینه یې معتاد دي، دوی خپل ژوند څه رقم تېروي؟ خپله مې یو څه نسي ګټلی. تاسو له خپلې ملګری نه دا ونه وکړه چې هغه معلومه وه کار یې کاوه خپلې کور ته پیسې راوړلې منته اوس هغه هېڅ هم نشته اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې
څنګه په مخه لاړ شي بېچاره ناستې ده خدای لیدنه هغه وهل هم خوري ټکول هم خوري نور کورونو کې به مخې پخوا کار کوه خلک اوس هم بېچاره ګان همداسې خیاطي کوي مرۍ کوي بېچاره ګانې نه خود پاکوي دغه مشکلاتونه تیری په ځان باندې او ځینې چې دا شیان هم نشي کولی په پټه خوله باندې همغه جنګ و غلمغال و همغه وهلو ټکول تیری سر د دې نه چې اوس مثال هغه خواښې و هغه اندرور هم ګوري چې والله دغه هلک خو دغسې ده دغه غرور هم دغسې ده نورې خبرې باندې ځي په دې جلۍ باندې نو خدای لي ته ناست همغه وهلو ټکول تیری نو څه به کوي تر څو پورې چې هغه پولري خدای پاک واخلي تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي مثلا ځینې دي چې له کوره وځي یو کال دوه کاله درې کاله نه وي بیا مېرمن دې ته مجبوریږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده
کورنۍ نه قبلوي له خدای نه ډار نه لري نو نه وایي چې د آینده به څنګه کېږي سر د دې نه مورته وایي چې وایي والله چا سره لاره درلودله اوس خو لنډه خبره د خلکو همدا ده هغه ژوند نه تېرېږي او که مثال دا طلاق مثال ورکوي ورته دا نه ورکول کېږي ورته دغسې جنګ جنجالونه باندې کېږي خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده د امازوی باندې مثال واده وه بله ما یې دومره ځل مسته مې پرې باندې کوو چې اقلن د دې جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته نه ډوډۍ نه اوبه نه ښه نه بد ډېره ښایسته جلۍ یې کوه خو دې باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته دوی ورته طلاق ورکړه هغه جلۍ به اوس فیلن فرانسې کې ده د کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک وکړو بوی تللی دی ځینه نو اوس شکر دغه ژوند لري نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي خو بېچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي
تاسو ویل چې خوښ یې ما وه څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي
خو پټ لاړل کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل چې د ځینې همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله ویل دي چې مثال حالت دې داسې ده کوم دوستو کوم اشنای ورسره کومک وکړو نو دوی د خور سره د فامیل سره دې وویستل د کور نه اړیکې ورسره لاره خبر سره کومه وسم شکر ده وسه آرامه ده
بله کورنۍ ته به تاسو څه وایي ښه په دې پوهېږي چې زوی ورورې معتاد دی د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کې یوه نجلۍ ورته راودوي بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچي دا ډول کورنۍ ته به دې تاسو ویل څه وي
نه ډول کورنۍ ته د الله تعالی هدایت دی نیکو کې ځکه چې خپله پوهېږي دوی هغه حق باندې پخېږ دي دوی داسې شفاخانه کې د بستر کې شفاخانه جوړې شوي دي شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې دي مصرفه کې چې ښه شو مثال تشویش د شاعره ته دی بیا پرې نه دي چې بېته هغه بله هغه همدار نه شي هغه نه شي خوشحاله دی وساتي اوس خو سل لارې دي سل خبرې دي او که بېخي د بین نه تللی نو بیا مجبوره ده چې پرېږدې دې باندې نو بس هغې خپله ځان باندې هغه ورځ راوسي هغه ډوډۍ نه اوبه ټول خوشي کوي همغه مېرمنې ته هنوس خوشحاله ترې څوک نه اوسي
دغه نجونې چې په داسې سړي باندې ودېږي غا په نشې توکو باندې روغ دی وی دوی بچو وکا د ځان د ژغورنې لپاره
دنیا د شرم د لپاره چې ودرګ ورور مېونه شرمېږي پلار مېونه شرمېږي مور مېونه شرمېږي خلک راته بدونه وي کینی که مخاله نه مخ ژوند تیری پلارګنې پویږي چې دغه زیاتره پټي او زیاتره چې کارم دي چې مصالح خپل لورګانی ورکړې دي پلار یې ورکړي ورور یې ورکړي ټول ورکړي ځکه چې هغه سیاسره بیچاره په هر نګه کسبځي سید بچي سمبالول شي خزه کول شي ډیر مقاومت لري خزه کارو کې روزګارو کې پیدا کې وراوړي کالو کې جامو کې خپل د اولادونو صحت خو به ته مثلا رسیدګي وشي کولای نو د خاوند چې وخت هیڅ څه په کور کې درته نه پریدي او هر څه در نه اخلي د سره ژوند سخت ده چې په خبره نه پیږي او هر کې گزار کوي اتر د دې هدا پورې چې خزه پور لور باندې وهلې ځکه چې نه پیدا په ځان باندې سیخ باندې وهله پور باندې وهله شه د پولری کور کې بیا جنگ ده خبره ده پولری کور کې بیا جنگ
کورنۍ مخکې لدې چې خپل لور واده کا څنګه ځان پوکړي چې دغه نفر ته لور ورکړي دا معتاد نه دی
یو خو انسان د خبرو دی ویلو نه معلومیږي چې کله دی وي بنګاله کور مون کور کور مهمه نه ده کور باندې څوک څوکي هغه د لاس خیره د نشته سبا نه هغه خزه چې خپل خزه وسی کول شي خپل کور منظمه کی ټول کی او چې خوشاله وسی خیمه موسی بس هغه د هغه ژوند ده هغه د ناوي کوټه ده هغه په خوشاله وسی چې آرام وسی او چې نو وسی چې د تلا بار کې ور سره وېسي ورته هغه هیڅ ورته د پکې نارامي هیڅ کیږي نو کله چې د خلکو چې مونږ لاړو کور مولیده حالت مولیده هغه وخت الګ د خبر نه معلومیږي د لاس او پاس نه معلومیږي بل به د چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي کورنۍ خو تابن چې دروغ وي نو وایي زه تر کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري ملګر نه دی پښتنه او خپل خپلوان نه دی پښتنه کوي وی ساری چې خدمت پاینه شو پس هغه د خپل لور ورکی لور خو بده ډیر نه پاتې ځینې کورنۍ د چې د ګوري وې زه مونږ ولید مونږ خبرې فلانکې زوی دغه ستای ورکل ورته دا غمو پلار خور ورور باندې اړه لري چې کل خپل لور ورکی باید پختنه غنه غنه وکي.
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي، وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشي توکو باندې اخته زوی ته واده کوي، بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره چې دی دو ودونم کړي دی او بچیم لري او بیا هم دغه مشکل چې نشي کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چا خبره له لاسه ورکړي دی. خپله خو شخصا یو انسان په دې باندې روک دی شي، هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه مېرمنه ده یا بچی دی هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې دی، او هغو داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځلې یو چاته واده شولې نو تر مرګه باید هغې سره اوسې، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې سوار لس کالم کېږي، لس کالم کېږي، شپږ کالم کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده. او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي، نو هغه هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. حتی ما داسې کورنۍ لیدلې ده چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنه یې، هغو بیچارهګان سرک په سر پاتې، حتی د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بیا ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې امې مېړه محتاج شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي. او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خو روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې، زموږ د ټولنې مخې، هغه ښځې بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي، او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جار و جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوا نه ظلم ستم پی کېږي د خسر په کور کې، له بلې خوانه سبا او بیګا ډوډۍ ځانته او بچو ته نسي پیدا کولی. په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالات نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپلې مېرمنې باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه څه ده، دا نیمه غوسه شوې وه، هلته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې به په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله، ځکه هغه موتاد و او نه پیدو په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه. که نه نوم یې ډېر دغ شوی وای، دوی خپله ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شپخانو کې بستر وه، کله دا ښه شوله کور ته لاړه، نو موږ ویل کشکې ورنه بېله شي، که نه مثلا طلاق ونه واخلي لاړه شي. خو دې دې سره هم خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه، وای نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې ته باید دا سخته تېره کړې، زموږ په قوم کې نشته، زموږ دود دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې، زموږ خپله داسې ټولنه دا ولې هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وایي چې نه سخته تېره او په هغې کور کې بس کښېنه، بیا زیاتو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي، ځینې ورونه ځینې کورنۍ ورته وایي چې او جدا شه راځه یا مونږ در سره. خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنی بې وسه دي، څه کولی نه شي، زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یوه د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زموږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنې په دې باندې نه دي کامیابي شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې په همدې کې د سختې ژوند تېروي، ځورېږي، کړېږي، همدغه حالات تېروي او بالاخره ژوند یې پای ته ورسېږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه، له بشري لحاظه
تاسو خبر څه وی
تا خو ډیر دردون کې دا چې ته پیګی چې زما د سوی ژوند تبشر دی ولې دی یو بل چا د لور ژوند ورسره تبا کې زما په ټولنه کې ولې دا خبره ده وای زوی ته موتات ته خزه ورته وکسم به شي زوی ته درس نه وای خزه ورته وک زوی د کار نه کوي خزه ورته وک خو هغه هم دی یو بل چا لور دا ولې دی یو بل چا د لور ژوند تبا کوي که تاسو دا ولا ژوند تبشر دی یو بل چا دا ولا ژوند مت تبا کوي په دې سره چې خپېګی مورګان پلر نه خپل اولاد خپېژنې زما زوی دغه مشکل کې اختر دی دغه ستونزې اخته دی دا د ژوند کولو وړ نه دی دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا مېرمن ولري په کور کې دا به د هغې قدر وکړي احترام په هغې به پوه شي د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پېږي به یم زه یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ کله چې دې ته په کور کې کښېنئ هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي خپل بدکاري به پرېږدي مثلا دا به ښه سړی شي په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تبا شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي نو هغه خلک چې دا کار کوي زما په نظر به یم جهالت دی ناپوهي ده چې زده کړې نه دي شوي ذهنونه نه دي رسېدلي او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هم هغه کار کوي په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تبا دی مګر به هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تبا کوي مه کوئ خدای ته وګورئ یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي چې ته یې مور او پلار یې ستا په وینا سم نه شو تا سمې لارې ته نه کوو هېڅکله یوه پلرۍ نور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي نو هېڅکله د یو بلې نجلۍ ژوند دې نه تبا کوي
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي له یو بلا مشکلاتو سره څه به تاسې ورته ووایه
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي اول خو ډېره زیاته سخته ده الله پاک دې هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي د دې څخه دې طلاق واخلي خوله دې وړاندې کړي د قوم مشران دې راجم کړي خپل پلار ته دې ووایي ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي زما ژوند دلته تبا دی خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي خپل قوم دې راجم کړي د اسلام د نګانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي کومک دې غواړي له خپلوانو څخه او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند نو زما په نظر سره نه دي تسلیمېږي اخره پور د کوشش وکړي تر څو د ژوند لپاره یوه حل لاره پیدا کړي او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تېرولو سره سخت دي ځانو نه بیل کړي او جدا شي کوشش دې وکړي زحمت دې وباسي انسان باید تر اخره پورې تسلیم نه شي که زه پوه شم زما ژوند په دې کوټ کې په مشکله تېرېږي زه لاره لټومه کوشش کومه 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 د یو نګانه بل نګانه اخر خو غوښتل رسېدل دي یوه لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي یو انسان خو به درک ولري یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې ستاسو په سپینګیرو کې ستاسو په خپلوانو کې چې دغه مېرمنه رشته وای دې سره ژوند نه کېږي نو شاید حل لاره پیدا شي نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي خو به زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي نو ځانونه دې خلاص کړي یوه لاره دې ځان دپاره وګوري
روزو دې ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی میړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري په دې هکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي
په اسلامي قانون کې په اسلامي فقه کې کله که د ښځې خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډري ده داسې یو عمل دی چې هغه نور د نورو انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نشي په مخ بولی نو دا ښځه اسلامي فقه حق ورکړی چې دا محکمې ته ولاړه شي د دې سړي نه په عامه اصطلاح طلاق واخلي خو په پیکه کې دې ته خلع وایي جدایي ورته وایي په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکړه یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي په هغه صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمه ته ولاړه شي او په غیر کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي او بل د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخته نیولې ده موضوع تقریبا تر نوي کالو پورې ویلي که میړه غیاب و خزه باید ورته کینی. خو امام شافعی صاحب چقدر دیمو مدنی قانون هم دغه اوس خو قوانین نمندی دغه نه حاکم نظام خو تیر نظام جمهوری نظام مغد امام شافعی قول چه چلور کالو که میړه مسافر شی که میړه غایب شی خزه کولای شی محکمه تولای شی او لدن جدایی واخلی و بل چه سرواده وکا. پا افغانستان که در جوان دست ده چه نفقه راولون که پلار ده، یعنی ده خزه خوان ده ده ماشومان و پلار ده طول کور امید خدای تاوی یا امده خوان تاوی چه یا مثلا کم دست مشروع مزدورکاری کوی کم مثلا بلا دولتی وزیفه لری موسسه که وزیفه لري یا موټروان دی یا بل کار کوي همدغه یو کس وي چې په کور کې عایدات راوړي. ولې که موږ وګورو د موږ په ټولنه کې هغه کسان چې پلارونه یې معتاد دي، ښځه ګدایګرۍ ته مجبوره شوې، ټیټې مرحلې سره مخ شوې، یعنی ګدایګري یو ښځه محتاجي چې د خلکو په کورو کې کالي ومینځي، د خلکو په کورو کې اشپزي وکا، د خلکو د کور پخلی وکا، د کور مثلا د خلکو ماشومان ورته وروزي، یا مثلا مکاتب یا داسې نور ادارو کې صفاکار په توګه کار وکا. دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه ښځې ورسره مخ دي چې یا کونډې دي یا میړونه متادین دي یا ورک دي یا په دغسې مصیبتونو باندې اخته دي. دغه میرمنې د دې نه پرته بله لار نه لري. محکمه دې ته د خلع فنامه دا اجازه نامه ورکوي چې ته کولی شې د بل میړه وکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
د ازادي ملمه
سلام نو وخت په خیر. د ازادي ملمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت به خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبري لوه، خو دې له خبري لې سره خپل مینې نه د پریکړي او خپل مینې نه د پریخه ورغلی ده په فرانسې کې د خبري لې کوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کوي ورته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته دې میدان ورته ور کړی ده.
سلامونه اوس جان تاسو ته او ټولو کتر ملدونکو ته. هله د ټول ورو جوړ اوسې ډیره زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینا ولا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبري علي یو پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمې دې کارونه شو ولزم سره مینا ډیره زیاته ولا. نو تقریبا زه د دیارلو سکالو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په غوښنه وروسته یو دوه کال وروسته یو راغلم یو بل خبرونې ته د کورنۍ ډي وی په نو باندې چې هغه کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې. لمیلمنو سره هم داسې له الکانو انجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په ساته ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته ولا بیا یو څه مونږه زابل کې پاتې سوله. ما د غیس خبروسته لرم چې څنګه ماته پیدا سوله، لیکن اولینه شزنه خبري اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپورته سمره سنیس فعالیتونه مې پیل کړل. هغه نور څه بیا زرا له کندهار ته کندهار ته څوک پاتې سوله. ما امنیتي څنګه مولا ورسنیس فعالیتونه مې هم سره لودلې. سه یوسف فعالیتونه مې واتل وزن کې ورسره ولغین ورسره به رااله مقابل دا او کابل کې می په نړیوال رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2008 مکان پورې ولما هغه ورسره کړ چې بیا نوې
حکومت اوس ګلالی جنې پرمدی باندې به وغږیږي چې الته تاسو په بیلابل تلویزیونونو کې کار کړی پرغي به مزل باندې به هم خبرو کو کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی.
په 2018 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسیو کې زما په خپرونه باندې بندیز لګېده، یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یاد ما ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډېر کوم، یا خندا ډېر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې دوستان ټول خبر دي چې ما درې ځله د خپل سفر کنسل کړی و، نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راشم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډېر عمومي کتل چې وزه ډېر ګډوډ کېده، یا اسما سره خپل انساني ازادي اخیستل کېدل، یا یو پریزنټر یو خبریاله یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکې، دې ته زه مجبوره کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس پلو ته راشم.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغلې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره راغلې کنه، کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې، بل اخره لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغلې؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله، هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته. او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنی ول، قسم ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت بخښنه سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما سرحدونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل ښار ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبوره کوم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، که د هغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته مې ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې لکه له افغانستانه راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې دي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي؟
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ ته راکړي ول، یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول، او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو، دلته ستونزې ډېرې زیاتې ول. موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند، یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نه سي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی، او دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله، چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و همالته ولم، مته رسو وخت پر ترڅو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم، او خپل اداري کارونه چې کوم پاتو لغوم سارته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستم. سوله ما ودلته وسم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته ستر کور پر زم زه باور کوم ماسک زم، یا ماسک اچوم، یا خپل لاره تغیر کوم، یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاست فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
بلکه زه په دې باندې باوري وم چې فرانسا موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو، او فرانسا کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې ولا زما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته. مور سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو، هلته مور د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل، چې هغې له کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول، چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هېوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له هغه مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته زموږ ویزه راغله، خپلې فرانسې ته.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي، ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلاخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کومو کومو ستونزو سره به مخامخ کېږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باورو کې اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه والا، ډېره زیاته ستونزمنه والا، چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلمه. لس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه شولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت و. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به نه وګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلمه. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو، او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او عادتله خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړله، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مانس و پیدا کولی، ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپل کورنۍ مې له لاسه ورکړی و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی و.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلو، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپلې واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی شي هغه تا ټول له لاسه ورکړل. تا اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدله، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم، درې څلور ساعته زه میدان هوایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چکي. هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات ستړی والم، همداسې ویده شولم. کله چې ویده شوم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله چې زه له خوبه راپورته شوم. ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پوره سولو، زه ورکم ګنګ سولم چې یو بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله، دلته په فرانسه کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزو سره مخامخ شوي یاستې، بیا هم غواړئ چې په پښو ودرېږي او بلاخره هم دغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشې ورته وایي په ټوله فرانسه کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اووه اته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه په کښې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر اشنا شولمه. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره زما مالی برخې راته قوي کوله. هغې نه وروسته په فرانسه کې په 2018 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پرېکړه کړې وه چې موږ کولی شو تلویزیون له لارې دوی ته زده کړې ورکړو. په کورونو کې هغه خویندې چې له زده کړې څخه محرومې دي، په کورونو کې د خپلې کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی، ډېره زیاته خوشحاله سومه. زما خپله فرانسوي دوستانو زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ما ته زما فرانسوي دوستانو رالېږلی وو، د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ما ته ولېږئ، چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده. ما ته ویل که ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دوی فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ، او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې او بشنو وګ خپرونې او د لنډیو خپرونې مسولیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوال لپاره، دغه افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خپرونې بندي شوې دي یا دغه ډول خپرونې ته نه وړاندې کی، تاسو کولای شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې دغه په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډیره خوشاله یم فعلاً، او زه دغه خوشالي د خپل ول سپستر وکوینه ما دا غوی په خبرو کې وینم. از چې کله یو میرمته زنګ وهمه چې هغه یم لکه ما غونې مسافرې په نورې وادونه کې کبل خصوص مورا مسلکه، او ته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشاله سکه د دوی زړونه ډک دی او دې دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دې دالي ولتیا ګورم چې لما سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکې چې دغه ولس یا خلک ورته تارتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته هلته موږ فعلاً تفریح خبرونه نه لرو، موږ د څه خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات تیر سي، د دې فکر بل ډول سي. نو همدغه یوازنی لار ده چې د دوستانه خبرونه یا د تفریح خبرونه وګوري تر څو دغه جورون لا وزات څخه خبر سي چې هغه په اروپا کې ژوند کوي، دغه ژوند په څه ډول دی، دغه د جالب خاطرات څخه خبر سي، او د ترڅنګ خبرونه کې جالب برخې هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي په خصوص خبر اعلان چي دي، هغه ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي، مساعد شوی دی، یو فرصت دغه لپاره هم ده. کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغ خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده، او زموږ انوانم هم دغه دی چې د شوز بیگم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده. ډېر فرصتونه موږ شوزو ته ورکوو، هغه خبریالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري، او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت دغه میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی او په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدې وړاندې بیلابیل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مو کوو چې بلاخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو به اخته کیږي، تاسو پکې دغسې یو فرصت درته پیدا شو چې بلاخره خپل مقصلک ته به دمه ورکوئ، تلویزیون کې به کار کوئ، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم. همالته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول. خپلې فرانسې ژبې کې چې کومې غلطیانې مې درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپل هیر مې له لاسه نه درکړی او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډېر زیات سخت دی. که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه شانه مرسته یو نوې تجربې انسان ترلاسه کړي، زه هغه وخت به ډېره ځورېدلم کله چې دې مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتل. دا دوی د عکس العمل ما باندې به شنه نه لګېدې. که څه دوی بله ما سره ښه خبرې کولی ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتې، د دوی دا چلند چې به ما کتې، زه به ډېره زورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم یو رقم ناامیدي احساس به مې کوی، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه اوسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاس ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده. زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تا سره کومک نه کوي. که ته همدې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده. ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهني ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل چې کله هغه مغازې ته راتلل او کله چې ما سره مخامخ کېدل او دی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دې به زه ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه کابل ته راغلی او بلخ بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات. اول دا چې زابل نه تدغ مزل پیل کړی دا په زابل غونډه ولایت کې خبرالي خورا ډیر زیات سخت دی یو انجلۍ ته، بیا له هغه څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کوم او ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډیره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما په غلطه پرسنې کې کار شروع کړ، دا پلان مې پټ شروع کړی و. زما مور کې زما مشر ور له ما سره همغږ ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل چې سالور نن نه راغلی، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره په رسنیو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ته شته دوی سره کار شروع کړی ده. د ماغه مدیر نوم یې راته واخیستل. ما هیڅ څه ورته ونه ویل، یو رقم رنګ مې داسې زیر واوښتی. بیا مور مې ورته مخته سو چې و کار شروع کړی ده. ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوی مکتب کې یا چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا شولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې سالور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي. او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. د وخت په تېرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زه زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا راغلم کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله دې یاده کړه. لکه د خوانځي له دوران دې راته وی ګلالې جانې چې خوانځي کې څنګه به هلته دې مینه لم د خبره علي سره پیل شوې والا قدر ته درلودل کنه؟
زه د درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم تاریخ وزت لم دفتر تلم ګرمي بم ولا یخ بم ولا زما خوشدل چې زولار خپل خبرونه سب کوم. او یو ځانته مې ورکم د شي احساس کوي انرژي احساس مې کوي ډیره خوشاله خپل سم فهمته مې ول چې نس مخبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر ته دغه مکتب ته راتلم هغه ډیره تشویق کوله هغه ډیره خوشاله اول اته دا مخ په له هله دا وی پوسټر وکړه درته هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت کړو کې هغه نورس کوژدای کې واده وکړي دا وی مینه مینه چې ویل دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چا برات توفیر اوره چا په پریش کې نه ولا ما هغه نورم زه تشویق کړم چې زبایت لام پر رسنوي زو فرتون باندې لا هم بوخت سم خپل فلتون ته دوام ورکړي.
بله بله یو مسله کزه یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر ذات ستون سره مخامخ شي کورنۍ ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون زو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دي د کله نه د کړي چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسله نه غوړم باندې کوم کنه تاته روحي نورم درکول بل اخر دي مزل ته دي ورکړه
باور کې اوسې جانې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د ډېرو سکالو د انسان عمر ډېر کم دی اس په غشو بعد باندې نه پوهیږي صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زکر وکړي او کورنۍ مینه ته اړتیا لري اما زه وی رکم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مې نه اخلم اته زه ډېر کوښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکول چې ولایت مقام ته د نن سمې ولایت مقام ته ولاړ سما الته د ناتو سفیر اتل چې زه دغه ځای عکسونه واخلم او راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه مات نه راکول چې زه ورڅینه خبري نه یم دغه عکسونه ماته نه دغه فلاتونه چې مال دل یا دغه چلان چې مال دې زه ورکم نه هلی بكم چې دا شنه خبري نه تلویزیون کې را ترګند دل یا په درېدو رېډو لارې د دې ځغ خلک اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی قوم خپل هیر بم لاس نه ور کوله ملاتمن یو څونځه وجود لري زبېدا څونځه پیدا کوم او د هلار ورته پیدا کوم نه هله سوي ډیر زیاته بهشت می خپل هیر لاس نه
بل هم څو حسابله ډیر زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هله کې دی خپل هیر دی بیا لاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه حسابله څو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه او ماته کول چې ته واقع وینځلې ته کنور څنګه ته وشزه او یو شزه هر څه کولې سکته وغواړي اما غزما د مور مینه ولا غزما د مور حال ځلې ولا چې زه به په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وم د په یخ کې به تر لاس نیولې ولم ته خپل دفتر تر راډو پورې به الته تر هغه ځای پورې به وړلم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ماته راوړې د عمل ته چې زه خپل هله لاس ورنه کوم نو زه چې نن هر څه يم د خپل مور لامل یم
واغې تشو کړې موسم تشو کې یو بل تلاته کوي فهم امدا د کورنۍ موافقه وکړه چې دوی څه ډول سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورته او تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختینو دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اسما فلا اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې ټول نه کیسون دي ډیر زیات د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوس زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هله تل هم دا اوس ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوې ته ما ول چې زه نه وړم چې زه یا استاد سم یا نه وړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخې څوک سم په کار باندې دا خبره ډیره بده لګیدله هغه اس کله وینا څنګه څه کېدلې او دا ټولن د دینه د شته ټولن په همدغه شکل باندې راووسی مشر ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کولې مرکې به مشر سره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې ما هغه کورنۍ مینه سو دا ما به مشر ورو مور مینه مې وچی زه یې تشویق کړل ما اوس ما پلار هم په دې باندې راضی کړي چې زه دې ورته لرم او زه کولې سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازي کولې سم نه ډاکټري ورخه ته راتللې سم همدغه مهارت ځان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم بیا فلارمي زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale ک شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یاغ خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينته ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د تاتری چې لار شم دغه خبرونه لغزه سخه مخته بيسي
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ سم خپل وطن ته خدمت وکړم. زه خوشحاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم. دلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشحال چې خپل وطن خپل ولست ترڅنګ وکوم. زه البته نه، خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ماته ټول انساني حقونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه هلته وګورم او د خلکو احترام وګورم، زه سلفي ساده خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشه د لمر تلویزیون کې باندې تخبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسم.
بله، په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته په کدو حالت به حالات ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره ستونزو سره سره بیا هم دریږي او بل اخر دغه فیصله چې تا کړی دغه لار ته به دمه ورکوي.
اوسې جان ستونزې لا هم ختمې نه دي، ستونزې لا هم ډېرې زیاتې دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې ما کیه دا وری وکړه، مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته لاسونو سره زلام لاس او گریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بشته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لار می تغیر کړي، یا خپل ماسک می اچول، یا خپل سټایل می تغیر کړي. دلته لام ستونزې ته ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیاغلې کریمې دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې وه د خوکلي مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزې لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخص
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او کګل نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.